په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د شاهین بونیرې ما تاسو ته په دغه ګړۍ کې هرکلی ویم. تاسو دپاره 2 اونیزې خپرونې لرو، یو د مشال په نوم او دویم د مشال درنا لاندې بحث. خو لومبی د اسرار العالم مومننا د دې وخت خبرونه.
سړی مشهورم به د مهم خبر نو لنډیز. په پاکستان کې د مسافرو جاس پریوتو په پیخه کې 48 کسا وجل شوی. د قبایلی سیمو عینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهي پورزو شروع شوی بحث لا هم دوام لري. او شام او روسو د ډزبندۍ وړاندیزونه رد کړو. د حلب خار بیر سنیولو ژمنه کړي. او زه خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د مسافرو جاز پریوتو په پیخه کې 48 کسا وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی ای په یو جهاز کې سپرو ټولو 48 وجل شوو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي. په 42 مسافرو کې 2 د آسټریلیا او 1 چینایي وګړي دي. دا جهاز 13 ورځې له چترال اسلام آباد ته پر لار وو چې د ایبټ آباد په هویل یا سیمه کې د حادثې ښکار شو. د پی آی ای چیرمین اعظم سیگل د پیخې پړه پرو په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل،
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں.
دی وای زما په خیال په دې پیخه کې انساني غلطي نخکاری. خو بیا هم د وجوهات او معلومولو لپاره به تحقیقات کیږي چې پکې به د حیوانات بیلابیل ادارې برخاخت دي. او د هغې نه پس به مونږ ویل شو چې دا پیخه ولې او څنګه رامنځته شوه.
په وجه شو کسانو کې د پاکستان مشهور سندرغاړی او ناتخوان جنی جمشید هم شامل دي. د قبایلی سیمو عینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهي پورزو شروع شوی بحث لا هم دوام لري. تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې پر دې اړه بحث سرته رسیدلې. له کور مینه د سینټ غړي ساجد حسین توري تیر ورځ مشال لوته ویل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د وفاقي حکومت په رپورټ کې ځینې نیمګړتیاوې دي.
دیکھیے وہ بڑے بڑے مسئلے اس کا کہ ایگزیکٹو پاور بچا سے رہی دم مسئلے ورکی ہوئی تھی بند بس کی گی نور دارا فورٹ بالکل یا منسی ہوئے لچے رہا 75% دا جمہوریت طرف زی دارا فورٹ سے کم دے جوڑ کر دے وہ بخیا مسئلے دی 5 سال منصوبہ دے ترقیتی کرنو کدی بند مزید کول غاڑی سینٹ کی سدی بند بس وشی.
دا یادونه ولدا چې د قبایلی سیمو د عینی انتظامی اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم او پارلمان ته وړاندې کړي. مشال اډو ته وګستئ. افغان حکومت د ناټو غړو هیوادونو د بانو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت وبالو او وی ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو وړتیا ویستایل شوې دي. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ پرون د بانو چارو وزیرانو دغې غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وبالو، خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړوره جګړه کوي.
Despite a very difficult year, what we've seen is that the Taliban
د ډیر سخت کال سربیره مشبینو چې طالبان ونه توانیدل چې د افغانستان یو شهر هم ونیسي، او دا ځکه چې افغان ځواکونو دا شهرونه وساتل. له 3 او 2 برخې ولس په هغو سیمو کې اوسي چې د حکومت تر واک لاندې دي. نو زموږ ارزونه دا ده چې طالبان د افغانستان تر لسو په لږ خاوره واک لري.
بخنه کولم دا د افغانستان لپاره د ناټو د غوس ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن چې تیر ورځې په برسلز کې مشالې دو سره خبرې کړې وې. د ناټو د بنو چارو وزیرانو 2 ورځنۍ غونډه پرون په برسلز کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو استازو هم برخه واخیسته چې په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري او د ناټو غړي نه دي. د هرات سیمه ایز چارواکي په هرات کې د نامعلومو وسلوالو لوري د یو شیعه دینی عالم د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد نن مشال رتویل چې دغه دینی عالم د 4 شنبه په ماخام له مانځه وروسته مسجد څخه کور ته پر لاره وو چې د نامعلومو موټر سایکل سپرو له لوري وژل شو. ښاغلی فرهاد وایي چې د افغانستان دښمنانو دغه کار د مذهبي تفرقې د رامنځته کېدو په هدف کړی دی. شام او روسو د ډزبندۍ وړاندیزونه رد کړو. د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. تیر ورځ د شام او روس مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډزبندۍ غوښتنې رد کړي او د حلب خار بیرته نیولو لپاره یې خپل عملیات لا نور زیات کړل چې دوی په آن پکې به بریالي کیږي او دا به په دغه هیواد کې د روانې شپږ کلنې جګړې رخ بدل کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد رسنیو سره په خبرو کې هغه راپورونه تایید کړي چې وایي شامی ځواکونه د حلب ښار په مکمله توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستو ته نږدې شوي دي. ویل کېږي چې د حلب ښار له 15 نه تر 80 فیصده برخه د یاغیانو له ولکې وتلې ده. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ په ماسکو تر هغې د سفارتي فشار او بندیزونو جاري ساتلو غوښتنه کړې تر څو روس د یوکرین په ختیځ کې د روانې شخړې ختمولو لپاره د 2015 کال د فروری د لوزنامې احترام ونه کړي. تېره ورځ په برسلس کې د ناټو او یوکرین د خارجه چارو له وزیرانو سره تر ملاقات وروسته سټولټنبرګ وویل په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې لا هم حالات خراب دي، نړیواله ورولي دی په روس د خپلو ذمواریو منلو لپاره فشار جاري وساتي. د سټولټنبرګ دا وینا په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ماسکو سره د روغې جوړې په اړه اندېښنې او شکونه څرګندېږي. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ایران سره د اټومي لوزنامې د ختمولو د ژمنې له ویرې نه بغیر تېر ورځ تهران او شل کپنې په ایران کې له دریو لویو مرکزونو څخه د ګیس او تیلو ایستلو لوزنامه لاسلیک کړه. د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تیر کال ترسره شوې نړیواله لوزنامه غربي کپنیو ته له تهران سره د کاروبار بحالولو اجازت ورکوي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بای لاره فتن جمهورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیا غستل کیږي او په 100 روپیا دیش پیسې خرڅیږي. یو ریال په 25 روپیا 55 پیسې او په 28 روپیا 75 پیسې. یو درهم په یو کم 1.5 روپیا دیش پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 15 پیسې. یو پاوند په 1.5 روپیا 80 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپیا دیش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.5 روپیا او په 1.5 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 75 پیسې او په 1 روپیا 25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه غستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 شپږ ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سرریش گھنٹو کې په کوئټا، بنو او پېښور کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سینټی گریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې زیات نه زیات شپږ ویش او کم نه کم شپږ او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 3 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اوردونکو او د خبرونه پر می برخه کې تاسو ته پاره زموږ ونی ز خبرونه د مشال په نوم وړاندې کوم. د مشال په نوم تاسو ته پاره نجیب عامر جوړ کړی.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه قدرمن اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کئ. دا واره مول اوریدونکو غوښتو چې پر دوی تیر شوی جالب خاطرې درته وای. خدای یو سو ملګرو خو نازولې یو د ژوند جالب پیښې را تنظور کړې دي. را روانه ونه کوم موضوع نه لرو. د ټولو اوریدونکو پیغامونه بخبرو چې په هر موضوع غوړه پیغامونه مونږ ته راستولې وي. اوس پرا شو د دیونه پیغامونه ته
السلام علیکم نجیب امیر دلمان یم د خولی کورنی جن سینا نو ما سره خو دا خطر سوی دی چې زخ پلا کورنی نه روان سم د پندې پلوتی نو هغه ته مونږ ورسی دو مونږ په دې د دې من چې مونږ ته استاد وو چې تاسو مړې خروي او کنه خروي نو مونږ ورته وو چې استاد ودرېګا مړې خو خرو نو زه چې کلا تو وټل ته مونږ ورناوتو په ډاډا زړه مو مړه وکړه او دا زمونږ یقین و چې مونږ سره خو پیسې شته که نه. خو دې وخت کې زما نه جوب غلو لان کړی وو نو استاد نه مو پوښتنه وکړه چې زما مړه د 200 روپۍ شي نو هغې راته دوی وویل چې ستا مړه خو 400 روپۍ شي نو 400 روپۍ شوې نو دې وخت کې ما ورته وویل چې استاد ما نه خو جوب لان کړی دی زه څه وکړم. هغه راته وویل چې ستا استاد ما مه کړی کلي دي خو مینځلو لایق دی.
د کورمې ایجنسی ګیلمن سیبستا خاطره جالبه وه. کله کله رښتیا هم سړی د ډانګ او پړانګ په منځ کې گیر شي او غله لکه ډبل شه چې هر څه در نیوسي او په وچ ډاک تیاریان دریان پرېږدي. په لیدل ګران دی واړه یو رنګه دی خو لږ انصافدار غوندې غل پکار دی.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب، زه مخلص بنگاش د کور میجن سینا تاسو ته پیغام ثبت کوم. یو خاطره درته وایم تاسو به خوښ شي. ما په ون جمعت کې سبق ویلو، امتحان را نږدې وو خو مونږ سبق نه زده کولو، کرکټ می کولو، څه فایده که نه ماشومان هغه ټایم کې داسې چې کله پاسي شروع شوې زه ډېر په مشکلاتو کې شمال چې دا خو سبق دې نه زده کولو، اوس به څنګه پرچې کوي؟ نو پرچې مې بالکل صحیح کوي نه شوې. نو چې کله پرچې وشوې په 23 دسمبر باندې نتیجې بیان کېدې، نو زه ډېر خفه وم. ما په زړه کې دا ویل چې پاس به وم که فیل به وم. نو چې کله زما نوم په فیلو هلکانو کې راغلو نو ډېر خفه شوم. هلکانو به راته ویل څه فیل یې که فاش وې چبر تل زه دا فیل دی دا دا شی دی. نو ما رنګ سې تک زیړو چې بالکل ټکې وینه زما کې نه وه، ډېر خفه وم. نو زه کور ته د ماښام نه وخته راغلمه، په رڼا کې خو نه په تیاره کې راغلمه، په دې چې د کور خلک مې څوک زیات ونه ګوري په لیاره کې د نورو خلک. نو د کور والا راته ویل چې فاش وې که فیل شوې. نو ما سره د دې خبرې جواب نه و. هغوی د پته ولګېده چې دا فیل دی یا ما نه مخکې چا خبر کړي وو. نو څو ورځو پورې ما چا سره مېلوېدل نه غوښتل، مېلوېدی نه شوم د شرم د وجې نه، شرمېدم به هلکان نه. نو ما چې سوچ پې وکړو چې دومره شرم ته وم دا سبق ولې نه زده کولو، خو بیا ما ته سوچ راغلو چې څه او تعلیم وکړه که نه. نو ما د 2 ورځو پورې ډوډۍ هم نه خوړلې. نو خبره دا وه چې ما سوچ وکړو چې تعلیم نه بغیر زندگی ګرانه ده. نو ما بیا دا سوچ وکړو چې څه تعلیم شروع کړه. نو ما بیا تعلیم شروع کړلو. نو زما په زندگی کې د ټولو نه بده خاطره دا وه.
مخلص بنگش صاحب څوک چې د وخت قدر نه کوي نو ارو مرو ناکامیږي. همداسې یو ماشوم ته پلار ویلیو که په امتحان کې ناکامه شوې نو چې بیا راته پلار ونه وای. چې ریزلټ راغلو هلک فیلو. کله چې کور ته ورسید پلار ورته ویل څنګه چللې؟ ده ورته ویل شیرمامده فیل شوم له خیره.
السلام علیکم امیر ادنی، زه زم د سوات نه او تاسو دا ځلې خاطرې غوښتې. زه به یو خاطره درسره شریکوم چې زه ډېره وړه وم. هر ماښام به زه خپل پلار سره تلم بازار ته، هلته کې به سر اخیستل کور نه. یو ورځ مې ډېر تنګ کوم او زه ښه اوس بوزه بازار لاغوي چې نن زه تا راسره نه دی آیم. تا زه نن ډېر تنګ کړم. نو کله چې ګاډي ته ختو پلار مې او دوه وروریان مې وهغه بوتل. نو زه د ګاډي باډۍ سې هغه ته پټه پسې وختلم ورسره لاړم بازار ته. کله چې هغوی ګاډي نه کوزېده زه ګاډي نه کوزه شوې وم. او هندواڼې مې دوه چولې وې او بله چې مې چوله پلار مې را ګاډي نه راکوسو. بیا وې چې ته کله راغلې وې ته څنګه راغلې؟ ما وې زه تا سره پټه راغلې. او بیا واپس هندواڼې کته کړې او بیا وتللې واپس یې راواخیستې.
دنیا یوسف زیستا خاطره هم جالبه و. پلرونو باندې رښتیا هم لونه ډیره ګرانه وي. خدا چې د اندوانو غلا د کوله نو دا خبره نه ده. وړکوالی کې چې سړی په غلا عادت شي نو بیا دا عادت ترې تر لویوالي پورې نه ځي. نو څنګه اوس ته خاوند د جیب نه په پټه پیسې وباسي کنه؟ ګوره رښتیا رښتیا به وای.
نجیب امیر زه شبرګین له ملیزونه د پیغام طریقه کوم. دا هغه ما نه 1000 روپۍ ورکې شوې وې. هغه ځای باندې چې اوسم رایسه هغه ځای ته زه ګورم وایي چې که چېرته پرتې وي. نو 4 کاله یې وشو خو هغه ځای ته زه بیا هم ګوره. داسې خو پر وځې 1000 روپۍ سړی ولګوي پروا نهشته. خو هغه زه چې درنه ورکې شي هغه پسې سړی ډېر افسوس کوي. نو 1000 روپۍ رانه ورکې شوي دي، 4 کاله یې پوره شوي دي. او نن چې په هغه لاره باندې رایسه بیا مخ راړم وایي چې که چېرته پرتې وي.
د ملیزو شورالدین صاحب څوک چې سورک کړي او په کوم ځای کې ورک کړي نو هغه ځای خامخا پسې لټوي، ځکه خو وایي چې کله ځې کله ودرېږي، یا د سورک دی یا د زه لیدلی یم.
وایي زه خو د ژوند نه خاطرو په لوی بازار کې ډېره وګرځېدم. افسوس په ګرانه مې کړې دغه دوې خوږې راوړې. السلام علیکم نجیب، ځانګړي سلامونه هیله درخواستم. ژوند خاطرې خو زه درته ووایم چې زما ټول عمر به یاد وي، چې زما د ژوند تر ټولو دوې خوږې خاطرې دي. هغه دا دی چې په لومړي ځل ما د خپلې مشرې خور وږمه سبا امیر خبرې په اولنی ځل په اشنا راډیو کې واورېدې او د هغې شاعري مې د هغې له خپلې خولې نه واورېدل. دا مې د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ده چې زه بیا د هغې نه دومره متاثره شم
د هر چا د شعر نه بسوځېدم، ما وی کاش ما هم شعر لیکلی شوی. خو دې کې بیا څو کاله تېر شوه. یو شپه ناسته ومه، د 2015 کال د مې میاشت وه او د اتوار شپه وه. نو شپه باندې زه ډېره خفه ومه کور کې، بس سوچ مې کوي بس دا د شاعري یو څو دغه را باندې نازل شوله. هغه دا څو ټکې دی وایي، دا ستا د دره لکه پاڼه رپېدمه تلمه، دا ستا د دره لکه پاڼه رپېدمه تلمه، په چغو چغو ژړېدم لکه بل به تلمه. نو د هغه شپې نه ما شاعري شروع کړې ده همدروسه پرې، او هغه شاعري مې همدغه وه چې اوس مې درته ووایې.
کله درخواست خاطره هم خدا په پښتو ژبه کې شاعران کم لرو، نو که تاسو د وږمې سبا په خبرو او شعرونو د شاعرۍ میدان ته راغلي یاست، نو دا خو مو ډېر اوچت کار کړی دی. او د شعر پیریان په همداسې وخت کې په سړی کینی چې زړه دې تنګ وي، خوب نه درځي، د اضطراب له درده تیریږي او خیالونه دې اوتر اوتر وي، نو بیا له دې کیفیته شعري فضا جوړه شي. او ستا اول شعر ډېر نامي دی.
السلام علیکم، امیر لالا عرفان الله بیٹھنا یم لټانګنا. امیر جان یو خوشاله خاطر سره شریکوم، ایله رم چې خوشاله بدی سي. امیر جان زه خوښ خبرون لکه 2011 ناورو ما. امیر جان ما بول چې مشال د بز کال سرنګ کوم کان دا می پدړې شي کړم. امیر جان یو راځي می پروگرام د ټرای شو لیکل او د لوی تکر پروگرام کوله 11 2012 کې می ټرای شو لیکل. امیر جان زمي لا شو چې خوشاله ما زه کور ته راغلم. پلار دوی چې ولې خوشاله ما ته بل بس حال ویلو نه دا وو چې اخر ورته وای ما ته چې مشال کې منن کال لګیدل وو چې ما مشال کې له ما سره بل څه خوشالي خبر دی رجل امیر.
عرفان الله بیٹنه سه بیا خوت ډیری خاطرې لري، ځکه چې هر ورځ په هر خبرونه کې ته مشال رادیو کې د مشال د همکارانو سره خبرې کوي. بس ژوند له خاطرو ډکو سالو سړې شي.
السلام علیکم، نجیب جان فیض الله خټکی کربوغه شریف نه. خو موږ خپل لکه څو ملګری وو غته لاړو ښکار ته کنه. هلته یو کاس راولو چې ما سره ملګره ورزدل لکه وفات شو مړ ده. نو په غیر موږ ډېر انتهایي ستړي وو، وږي وو، تږي وو. خیر هغه مړ ده ته موږ ویر وغلو. نو لکه څو کسان نور وغلو موږ غره نه ډېر په تکلیف ورکوس کو. نو ژوند کې دا مو باندې پهله چانس ډېره وه، عظیمه خطره وه چې په دا غیر موږ ته ډېر انتهایي تکلیف میلو شو. خو خیر هغه مړ ده مشکلې تر ورسولو. ډېره مننه. السلام علیکم.
فیض الله خټک صاحب، دا چې تاسو په سخته کې د نورو اړو کسانو سره مرسته کړې، نو خدای به مو دا نیکی په کوم بل ځای کې په کار راولي. وایي غر په غر نه ورځي، سړی په سړی ورځي. د ژوند بیړۍ دې روانه اوسه. همدارنګ وایي هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غونې د خلکو بار بردار شي.
السلام علیکم، نجیب امیر صاحب، عبدالروف امینی هم د ریوب ځایونه. غواړم دا ځل درته د ژوند یوه جالبه خاطره ووایم. خاطره په دې ډول ده، وایي د پاکستان د کورمې په سیمه کې اوسېدو. زه به تقریبا د 10 کالو په عمر وم. زما نه مشر یو د تره زوی سره د ګورګورو په نیت د کورمې په سیمه ورپورې شو. هلته ښه ډېر په غره کې وګرځېدو. کله چې واپس راپورې کېدو نو د ماسپښین وخت شو او د سیند اوبه زیاتې شوې وې. تره زوی مې راته وویل، راځه ما له شان خکلک ونیسه. دای مخکې زه ورپسې کلک نښتی وم. کله چې نیمایي اوبو ته راورسېدو نو د سیند راپورې غاړې ته زموږ والد صاحب ولاړو. کله چې موږ دواړو په هغه سترګې ولګېدې، هغه راته ګوته وښوروله. له دې وجې چې موږ سیند یو نسي او د لاس په اشاره یې وویل راځئ، هغه لاړو او ماخوستن یې موږ ښه ووهلو.
عبدالروف امینی صاحب، تاسو خو ډیر خطرناک کار کړو چې د کورمې په خطرناک توی په وړکوالي کې اوختی وای. رسول بادشاه د خدای وبخې لوی سړی و، له دغه توی به ډارې ده. ویل به کورمې ته مزه په ماګرانه، خطرې خطرې دي، یو بد سی او بد رانی دي، زما جانانه کورمې ته مزه. او ستا پلار کاندېښمنو، نو ځکه چې د پلار زړه یې په سینه کې و، وایي د سیند په غاړه غاړه مزه، له موره یوې چرته ډوب نه شي مینه.
زه انګار بیٹنای سیبر بلوچستان او ضلع خران بارډر نه دا وخت د پیغام درکوم. تیر چټی باندې چې زه تللی وم بس بیا هغه میاشت چټی ما یوړه نو له دې ما دوه جوړې پرېکړې ومې ګنډلې چې ژور تکړه ورسېد هغه جوړې هله تر نه پاته سي سفرخانې چې ما شپه وه نو سهار ما نه ویرې شوې او زه لاړم چټی باندې کلي ته. کنه چې کلي ته ورسېد او ما ورته وویل کور هلته چې دغه بیک چې ما وړې دوه جوړې دي دغه لکه ځنې وباسو نو هغه وویل چې نسته جوړې خو په چې کنه اخ دلته مې سوچ ته چې اخ دې ژوب چې پاته سوې نو هلته سفرخانې شي چې کله بیا ما نور ملګري راواته په شیشانه ما ورته چې تاسو ورسو کېدی شي سفرخانې چې پرتې نو هغه چې پې راغله وی ویل ورته ویلي وو چې داسې دوه جوړې وي هغه څه شي سفرخانې ول ورسره ایښې وي هغه چې تیارې پرتې وتي چې دا دې درواخله نو هغه شوشانه وه چې کلي ته راورسېد څلورمه پنځمه راوه شاته ما پسې راغله نو هغه جوړې راته میلاو شي دومره خوشحال شوم.
انګار بیٹنه سیب لنډ او اوږده دا چې خپل جامې دې په وخت بیرته ترلاسه کړي بختور وي. وایي دومره په بغ زورور نه یم چې د تالا باغ نه به راوړم زیړ ګلونه.
السلام علیکم محبوب علی یم تخیستہ کرم جنگ سے حالی زائنا نجیب امیر صاحب 2013 امین میاشتا 19 تاریخ مو سر سے واپی خوش والا جو پیخور تلور وم مو غج کی دی پیز یا پرشن کولو یہ بیا مو سر بچی کی 9500 سراوی پس 9500 کی مو 500 روپے خرچ تپ دیوالی ان سے مو سر بچی کر سراوی نو مو اٹین کے دکان کی مو دوی وی روکا سلا نو مو اباٹا مو شوخیز بولے کی دا والا او دی کی دمو اخبار دے کی تو سرکاری مو کارڈ دے اگا کارڈ اور کیو او شنفیا اور کیو نو بیا پدی بل دپوینا سچ کرے کمل سرو لالم او مقام دې متا دې مری روغ لاندې هوټل ته انځکله پېسټیر کله مت کله جیب تلاوس کړو دې ټانګ جیب ته نو ما سره په جیب کې بچوانه و ما سره دوه کسان مرګ سره غوته مول تیر مله غو دې میډیکل دوی د کنه کې باندې بچاو راکې شي زه ته سم څنګه ورته تصویر غللم نو د کنه ولنه پښتنا وکړه مو سره ته مون بټو ورکې شو ته نو مته دې خپلې مو ته نه په جوب کې ویل سره بس دغه بازار دې بس چې ورڅینو هیڅ پاته مو ته نه لګي نو نجیب امیر صاحب هغه پیسې مونږ نه
محبوب علی صاحب دا خو تاسو سره ډیر بد شوی دی چې ورکه پیسې درته نه دی واپس کړي خدا چې ستا شناختی کارډ درته په ډاکخانه واپس درلیږلې دی نو بیا یې هم کور ودان غل وو خو انصاف ورکیو دا یې نه ویل چې میم زرما او ټول زما دا مشال رادیو دا تاسو کدی خبرونه ته زنګ وهل غواړی نو زمونږ شمیره در سره ولیکئ 00 2211 4121. اوس نور پیغامونه
بلیا مینا سلامونه او مینا او استعمال نوم نه ګرانه حلسا جنتی در سره پړی کې هم د سمدی وزیرستان سپینوم د تخیلو نه اله زال چې مونږ متفیرین او بنګول راوي او بیا زه په بنګول کې کلا نو بلاته او د چین چې ولا ته نو ول زه فورا په وځي کې باندې کوسکل گاډي ولا او ما ته و چې ما نه وی اډه ته ایسا نه وی اډه کې زمونږ د وزیر خلک ډیر کینی ما چې مون نه وی اډه ته ولا سوا هغه چین چې 5 منټ مزال او غیزه باندې کې کړه او نه وی اډه ته 5 منټ مزال بیا چین چې گرزول امیر اللہ دا سنیما گنتا مزاج یار پنو کو بیا یا فورن اغیز تر والا سوال چ اغیز تر والا سوال پانا باز یار تاو چ دا غن وی اڑا دا بیا مو تاو چ تو خزا فورن اغیز تر والا سوال و در تاو چ دا خ ټول بن گل دا کا سی کو سن دی امیر اللہ مو سره دا غی قسم پات سو یو.
حبیب شاہ جنتی سیب دا مزے په خار کې دی د خار د چنگچی ټاکسی رکشی او ټانګي ولا همدا سی وی نا بلد کسر خامخا گوته کوي چې دلته پراک ترغلم نو یو ټیکسی والا رانه د یو ملګری کور ته د تلو لپاره 2200 کرونا واخیستل د سینما ګنټه مسل به کړو چې دا د 2000 پاکستانی برابر کیږي او اصلي لار د 300 کرونا یا د 900 روپیو برابر و نو د ډبل شامل ګری ګره په هر ځای کې ویخه.
السلام علیکم زه شاکر بیٹنا یم د فرلک کی مروت نا نجیب امیر لالا زه د مشال ریډیو روزانه اوریدونکو لالا موبایلونه ولیرا وتلیو بیا ما 11 12 موبایل اخیستو را خراب شو چارجنګ ایسی والا دا مې 2.5 روپے له کور را سره واخیسته نورنګ بازار ته لاړم په 1.5 مې موبایل جوړ کا 100 روپے مې په لارې گاڑی ته کرایه ورکړه ما سره پیسې ختم شه ډیر پریشان شوم په بازار کې بکړه داله ګرځیدم کله به داله ګرځیدم ډیر خفه خفه ګرځیدم اخیر دې کلیوال آف لائن کوچ را باندې راغلی په چت مې کلینډر ولیدی په کلینډر مې آواز وکړ هغه گاڑی باندې ځغ وکړ چې ودرک سواری ده زه چت ته وخځولم کوچ په گاڑی کې ځای نه و چت ته وختم کلینډر ته مې زه ډېر خفه وم کلینډر راته وویل چې ولې دومره خفه یې ما غلې کیسه ورته وکړم دا کیسه چا ته کوم ما ته پیسې را ختم شوې دي ټوله ورځ مې شمه تېره کړې ده او پیسې را سره نشته خدای دې کلینډر سره ښه وکړي 300 روپۍ یې قرضه راکړه او کرایه یې نه رانه واخیسته زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې کله کور ته راغلم نو کور کې مې دا کیسه وکړه ډېر په خفګان باندې مو خوشحاته ډېر خوشحاله شوم زه اوس هغه کلینډر او ډرایوري نه هغه شی ګډه یې ما ته مخته مخته کیږي
شاکر بیٹانے صاحب چکم دوست پہ سخت کی پکار راشی نو آغا رختون دوست وی ستا دغا کلینڈر دوست اللہ پاک پخپل ڈرائیور کڑے او دخ موٹر خاون دی کڑی چتا سره زوانی کڑے وا
السلام علیکم عامر صاحب زی صفان سن تصغر قوم لخوری ٹانک نا ز مخسم شوم مطلع تر بازار تسلاو دیال تک بازار تسلاو پلا می انشاءاللہ خستہ داس دا بہار دکان مختص دی پرتی وی یو گاڑا تیرے دا امیر صاحب آگا رن وکڑا ما آگا پلا پلا لست ورطرا وکڑا آگا میں شدی میں ورواڑا ولی آگا دکاندار تا امیر صاحب آگا پا جواب کرتے لکی تک سرگی دیو چلی ونا چی پلان اٹھے لکی ما شوم وڈار سو آیا پلان میں اٹھے لکی بس دو دغا تاوان در کن ویچی دا انسان دا کا جناوار دا امیر صاحب دا خوز زخپلا غلا وخوا آگا گاڑی تا می کتل دا تا می نامر سوئی نو
د ټانک یوسف خان اخده چې وهل د بول د پکینه دی خوړلې ګینه په داسې موقع خو د اوسو سا پیړو د خوړل امکان خامخاوي
السلام علیکم اسدالله خان خبر کوم د ډیر اسماعیل خان څخه نجیب امیر صاحب اول خوستا یو دنیا مننه چې ما موضوع درک او تا و ټاکله ما سره خود ژوند یو غمجن خاطره نجیب امیر صاحب چې تکله د مشال راډو د سلام پښتونخوا خبرول انتراغلی او خپل چې د مشال راډو همکاري حسبه شهید یو ترافیکی پیخه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ هغه زما نه هېرېدونکی او د ژوند ډېر غمجنه خاطره د نجیب امیر صاحب وسلام
د ډېر اسماعیل خان اسدالله خان حسیبا جان د خدای وبخې زموږ تکړه ملګری و خو بس ژوند نیمګړی نیمخوا دی هغه پرون لاړه سبب موږ ټول هم ورزو هم د مولاره ده هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس ته دومره نصیحت په دې دنیا
السلام علیکم زه ملالی خبرې کوم له کوټنه زه خاطره د خاطره درته بیانوم مشال رادیو چې کله په 2010 کال په اوله میاشت 15 تاریخ د جنوري 15 تاریخ د جمعې مبارکه ورځ 4 بجې په 4:15 ثانیو بالا تاسو د قدرمنې همکاري زما قدرمنه خور صالحه ایسحقزی خالیکی وکیم د هغه په مینهناک او تاثیرناک ژغ باندې از مشال رادیو خپلې خپرونې شروع کړې چې بیا په هغه خپرونه کې د وخت څخه کور خبرونه وویل او په 2 ساعتو کې محترم قدیر عیازی او حشم مومند او صالحه ګټن درلودي زه په هغه ورځ باندې دومره خوشاله وم دومره خوشاله وم چې اندازه یې نستم امیر روره چې په مشال رادیو کې شروع کېدل ډېر ماشوم او د ماشوم تو یاد خو چې دی خطر تیز یې مطلب زما عمر ډېر کم و
د کوټه ملالۍ جانې ستا خبره بالکل ټیک ده د مشال رادیو د خبرونو د شروع کېدو ورځ ما ته هم را یاد شي زه په هغه ورځ په پېښور کې وم بیا میاشت یوه نیمه پس زه هم دلته پراګ ته راغلم ګوره زه ماشوم هم نه وم خو بیا هم راته ټولې خبرې یادې دي د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونه هم دومره وه کور مو ودان چې غوږ مو ورته نیولې و بله اونۍ به بیا درسره یم تر هغې د خدای په امان تا تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مسپخین دونی می بجی کې دن کې دی د اسرائیل مومن نه د دې وخت مهم خبرونه و
پا پاکستان کې د مسافرو جاس پریوتو په پیخه کې اته څلوېخ کسه وجل شوي د پاکستان سرکاري هوایی کمپنۍ پی ای ای په یو جهاز کې سپرو ټولو اته څلوېخ ته وجل شوو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي د رایټرز خبري اجانس په خبره په دوه څلوېخ مسافرو کې دوه د آسټریا او یو چینایي وګړی دی دا جهاز تېر ورځ له چترال اسلام آباد ته پر لاره و چې د ایبټ آباد په حویلیا سیمه کې د حادثې ښکار شو په وجل شو کسانو کې د پاکستان مشهور سندرغاړی جنید جمشید هم شامل دی د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو پړه په سینټ کې د نهې په ورځ شروع شوی بحث لا هم دوام لري تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې پر دې اړه بحث سرته رسېدلی له کورمې نه د سینټ غړي ساجد حسین توري تېره ورځ مشال ډوته ویل چې د فاټا اصلاحاتو پړه د وفاقي حکومت په رپورټ کې ځینې نیمګړتیاوې دي افغان حکومت د ناټو غړو هیوادونو د بانو چارو وزیرانو کانفرنس مثبت وبالو او ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو وړتیاوې ستایل شوې دي د ناټو مشر یان سټولټنبرګ پرون د بانو چارو وزیرانو دغې غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وبالو خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړوره جنګیږي د هرات سیمه ایز چارواکي په هرات کې د نامعلومه وسلوالو لورې د یو شیا دینی عالم د وجل کېدو خبر ورکوي د هرات د ولی ویان د جیلانی فرهاد نن مشال ډوته ویل چې دغه دینی عالم د چهار شنبې په ماښام لمانځه وروسته مسجد څخه کور ته پر لاره و چې د نامعلومه وسلوالو لورې وجل شو شام او وروسته د ډز بندۍ وړاندیزونه رد کړي او د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده او د ناټو مشر یان سټولټنبرګ په ماسکو تر هغې د سفارتي فشار او بندیزونو جاري ساتلو غوښتنه کړې تر څو روس د یوکرین په ختیځ کې د روانې شخړې ختمولو لپاره 2015 کال د فروری د لوزنامې احترام نوي کړي
مهم خبرونه مور د اوس وخت شوې دی زموږ د ونیزې خپرونې د مشال د رڼا لاندې باز د خپرونه عبدالحی ککړ لاندې کوي او په دې کې د پاکستان او افغانستان په اړیکو باندې بحث شوی
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د هند په امرتسر شار کې د دسمبر په 14مه نیټه د آسیا زړه کانفرنس ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلول که پاکستان د طالب وسلوالو په نازاینو له منځه یوړل نو طالبان یوه میاشت مخ خپل عملیات پر مخ نسی وړلای د نوموړي د وینا پاکستان قهرولی او له دې وروسته په دواړو هیوادونو کې تاوده بحثونه پیل شوي دي د مشال ترالا لاندې بحث کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي او د پاکستان فوج پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر سره خبرې کوو دا وخت را سره د ټلیفون په لاین حکمت الله اعظمي دی خو د سید نذیر د ټلیفون لا هم جواب نه وایي خو چې کوشش کو چې هم د پروګرام په اوږدو کې بیا ورته هڅه وکړو او را سره ملګری سي خو دا وخت حکمت الله اعظمي دی اعظمي صاحب تاسو تر کله وایم خوشاله اوسې زمي سي لومړی سوال بدا وکړو چې د افغانستان خو بهر لوس یو دیموکرات ملک دی هلته بحثونه کېږي لیکنې کېږي مختلفې ډلې دي چې هغه په واک کې هم دي او ځینې په واک کې نه دي د اشرف غني دا وینا چې پر پاکستان باندې نیوکې کړې دي پاکستان هم خپه سوی دی خپله په افغانستان کې ځننه په حق او مخالفت کې د دې خبرو بحثونه روان دي کنه دي
باید دا ووایم چې د اشرف غني رئیس جمهور اشرف غني چې کومې خبرې په هند کې وکړلې هغه تقریبا په افغانستان کې په یو غوڅ اکثریت حمایت ترلاسه کوي پارلمان او هغه پخوانی د پر وړاندې چې کوم د ریس چې پاکستان ته خپل شنیت شو دلای او اړیکې ورسره شکولې هغه اپوزیشن کې چې قرار و
مثلا یو مثال په خوانی د امنیتی ملي رئیس رحمت الله نبیل حتی په امدی خطر استفا ورکړل چې د پاکستان سره رئیس جمهور غنی اړیکې شکولې یا باور پر کوي، نو هغه هم پر خپل لیکونو کې اشرف غنی په خوانی دغه ورسته خبرې ستایلې دي او دای ویلی چې د پاکستان پر وړاندې باندې ښه اقدام دی. د افغانستان پارلمان هم همداسې ورته څرګندونې کړې دي، نو دا تر ډېره حده تر ډېره بریده پورې خلکو ستایلې دي.
خو چې کوم لږ خلک دي
یو نوه
او چې کوم ستاسو خبره یعنی غوڅ اکثریت دی پارلمان او دا تاسو کوم ذکر وکي، خو داسې لږ خلک به وي کشمیر قسم لږ وي هغه چې مخالفت کا شودلې وي یا ویلې وي چې لایته کار اخسل دا غو بیا څه نظر دی؟
ګوري داسې څوک مهم چې ډېر مطرح وي معنا ولري چې د دې پر وړاندې خبرګون نه شودلې منفي یا مثلا رد کوون کوي، مګر داسې البته که ډېر ریالیستیک یا حقبینه شکل باندې بعضی خلک استدلال کوي او هغه بیا بالخصوص هغه کسان وي چې په اکاډمیک برخه کې وي، څېړونکي لیکوالان او یا هغه کسان چې اکاډمیک وي، هغوی بیا دا ځینې استدلال هم کوي چې د افغانستان دپاره د پاکستان سره اړیکې خرابېدل د د د تاوان ډیر زیات دی نسبت دې ته چې مثلا د هند سره موږ اړیکو شو کو. دوی بعضې وخت داسې استدلالم کېږي چې د هند دوه بلیونو کومک دومره زیات ښه تاثیر نسي کولی لکه د پاکستان دوه میلیونه کومک د خرابکارۍ دپاره، نو دغه امپیکټ د پاکستان د کومک یا مثلا د هند په جواب کې د افغانستان تر ډېر بد نیوز راوړلی شي نسبت یا ډېر زیات خرابۍ راوړلی شي نسبت د هند و کومک ته، چې دغه یو ډسکورس دی. مګر دا هغه ډېر مطرح خلک چې مثلا مهم دي هغوی ته خدا نه اورېدل کېږي. دا هغه کله چې اوزا تحلیلېږي او یا په محققین په تحقیق کوي نو دوی دغه استدلال ډېر کم خلک کوي.
شه اوس دې ته براسو یعنی تاسو خدا دوه تصویر واضح کو تاسو واسطه چې بهرال دغه خلک چې هغه دغه استدلال کې تاسو ورسته یادونه وکړه په تعداد کې لږ دي، خو یو شی آیا په دې باندې خبره کیږي چې پاکستان له هند سره یا پاکستان هند دشمن ګرځولی یا هند پاکستان دشمن ګرځولی او دواړه هیوادونه چې کله څوک دریم کس یا په خپل هیواد کې آن خلک خبرې کوي نو دوی ډیر حساس دي ته آیا افغان ولسمشر سکله دا خبرې کولې او هغه د هند پر خاورې کولې دا باندې یعنی ستاسو په نظر باندې د پاکستان د خوش غوته نیول په داسې حال کې چې افغانستان بیا غواړي چې پاکستان یو څمرستو سره وکي تاوان رسوونکی به په یو شکل کې کنه؟
ګوره دا خو معلومدار خبره ده چې رئیس جمهور غنی په همدې خاطر دا خبرې وکړلې، یو تر یو حده خو حقیقت دی چې خو سترګې نسو پټولی، بل په دې خاطر سیاسي فشار راوستل دي په نړیواله سطح کې چې مثلا پاکستان ګوره دا خبره ډېره مهمه وه چې رئیس جمهور غنی وکړل چې د پاکستان د کومک نه بغیر طالبان یو میاشتم نسي پاتې کېدلی، او بیا دا تاسو وګورئ په دا هغې نه وروسته امریکایي چارواکو هم دا وویلی چې طالبان موږ نسوای ځپلی یا موږ نسوای په شاته بولی چون چې دوی سانکچریز یا هلته پټنځایونه په پاکستان کې لري. مګر یو شی ته باید ډېر دغسې وکتلی شي چې داسې خبرې چې مثلا افغانستان بېرته هند ته ځي او د پاکستان سره خپل یو نه واړی کې لاخره کیږي او خرابېږي، دا د افغانستان د یو بل مهم همسایه یا گاونډي چې هغه چین دی پر هغه باندې هم تاثیر لري. یعنی ګوري افغان دولت پر دې باندې ډیر زیات کوشش کوي او دا اول تر نه هم دا کوشش دی چې چین یو نه باندې انګیج کړي په افغانستان کې، مګر کله چې بیا دوی هند ته ځي هند او چین په خپل کې ستونزې سره لري او چین د پاکستان ډیر نږدې ملګری دی ستراتیژیکی همکار دی، نو په داسې وخت کې دا د افغانستان او چین پر اړیکو باندې نیم تاثیر لري. نو چین هم یو نوه بیا هیزیټیشن یا مثلا دغه کیږي چې په افغانستان کې کوم رول یا باور چې پر افغان دولت باندې لري نو هغه بیا یو نه کې صدمه ورته رسیږي. نو زه فکر کوم رئیس جمهور غنی به هم دا په اتمن په فکر کې اوسیږي چې داسې خبرو تاثیر د چین سره زموږ پر روابطو څه دی، مګر دا یې لازمه ګڼلی چون چې یو خدای په هند کې وو، بل دا و چې پاکستان باندې باید نړیوال فشار زیات شي تر څو پورې صادقانه
همکاری وکولای شي طالبانو پر وړاندې.
شه اوس دې کې کوشش مو کوي چې بریګیډیر سید نظیر څوم خبره کړي و بهرال ټلیفون نمبر یې اوس بالکل بند دی او تاسو باندې به اعظم صاحب لږ بوج راسي خبرې به یوازې تاسو کوئ. خو بهرحال کوشش کوو که په منځ کې هغه راسي چې د پاکستان د نظر هم راته ووایي او پاکستان کې زننه دې ته څنګه کتل کېږو. بهرحال چې څومره موږ کتلي دي په پاکستان کې یا چې کوم پاکستان کې په دې باندې بحثونه کېږي، د پاکستان یو استدلال یا دلیل دا دی چې اشرف غنی ته په کار نه وو چې کم از کم د پاکستان د افغانستان د هندوستان پر خاوره باندې د پاکستان پر ضد داسې خبرې کړې وای. شای هغه پاکستان هغه کومه چې ما خبره وکړه هغه د پاکستان پر دې بحثونه دي او مختلف بهرحال نظرونه هم پکې ورته ویشل شوي دي. یو سوال دا دی چې له دې وروسته د امریکا چارواکي موس پاکستان ته تللي دي د اشرف غنی د دې وینا وروسته، که څه هم ګوره چې له دې سره څومره تعلق دی، خو افغان سفیر سره هم لیدلي دي د پاکستان د فوج نوي څه کوم مشران ټاکل شوي دي، نو مشر زبیر حیات جنرل د څه کوم د کمیټې مشر دی د ټولو درستیزو دغه، او بیا سرتاج سره هم لیدلي دي هغه به یو دغه وي. خو دې کې سوال دا دی چې آیا دا اشرف غنی داسې ویناوي یا دا اشرف غنی دا تاثر چې هندوستان په غیش کې اوس کښېناستی، که په غیش کې نه وي ناست هندوستان سره ملګری سو، دا ګټه آیا هند ته ډېره رسي که هغه افغانستان ته ډېره رسي، د دوی دواړو یو بل ته په دې شکل کې د پاکستان په ضد؟
ګورې دلته یو شی زه غواړم چې واضح کړم چې دلته د هند په امریکا کې نوې اډمنستریشن نوې اداره راځي د ټرمپ تر منتخب رئیس جمهور ټرمپ تر رهبری لاندې، چې هغه هم ډېر مهم دی او زه فکر کوم په هغه کې یو شی چې باید په نظر کې ونیولی شي او شاید د افغانستان د رئیس جمهور اشرف غنی د وروستیو وینا سره هم یو نوی تړاو ولري، هغه دا دی چې ترامپ او هند یو نو نږدې دي نسبت و پخوانی یا د تلونکي رئیس جمهور اوباما تر دغه لاندې. ګورئ رئیس جمهور اوباما ادمنستریشن ادارې همیشه دا حق درلودل چې هند ډېر په افغانستان کې داخل نه شي، چون چې که دوی داخل شي پاکستان به جواب ورکوي او هغه جواب په د امریکایانو یا د امریکا د انټرست په افغانستان کې هم زیانمن کوي. مګر نوې اداره چې کوم د ټرمپ را روانه ده هغه ډېر واضح د هند ډېر قاطع دغه دي نږدې ملګری دي، نو شاید که یو دغه ته وکتلی شي رئیس جمهور غني چې کوم د ستانس اخیستی و په هند کې، نو د دې هدف هم دا و چې مثلا دوی د هند او امریکا دغه کې ودرېږي، په اړخ کې ودرېږي یا په تاله کې ودرېږي. او دا په عین وخت کې زما پخوانی دغه ته اشاره کوي چې مثلا ترامپ د چین سره هم اړیکې خرابې دي، نو رئیس جمهور غني شاید ډېر په د چین په کیسه کې تر یو اندازې پورې نه اوسېږي. او بل د ګټې په مسله کې زه فکر کوم چې زما تقاضا دا وه چې کله رئیس جمهور غني ګوري دا دوم ځلې دی البته چې دی د پاکستان څخه خپه کېږي، یو خو د جون په د جولای کې چې په امریکا کې مجلس وشو د طالبانو د سولې په برخه کې بیا غا ناکام شو، د پاکستان او افغانستان اړیکې ډېر خراب شوې، رئیس جمهور غنی حتی د پاکستانیانو سره لیدل کاتم بند کړل. بیا دا کم تاسو به په جریان کې په دې باندې مو ډیبیټ هم درلودې، کم چې پاکستان څخه افغان ملتپال راځي، پښتون ملتپال راځي، بیا دا بریک ترو د کیږي، بیا رئیس جمهور بل اخره په 2015 کې دسمبر 2015 کې د نواز شریف سره بیا ګور پاکستان کې هرټ اپ ایشیا کانفرنس پاکستان کې شو، دا سیاسي را دا د هغین ورسته بیا اړیکې شولې، کوارډینیټر کوارډینیشن ګروپ څلور جانبه ګروپ را دغه سو، دا د افغانستان هغه اول دغه وو. که تاسو وګورئ په هغه وخت کې چې کله رئیس جمهور غنی د پاکستان سره اړیکې یو نو خرابې کړلې ویش کولې، دی چین ته ولاړلای، د هند ته ولاړلای، افغانم هند ته دغه پالیسی تغیر نه کړل، د پاکستان څخه خفاسو، مګر د هند ته بیا هم نږدې نه شو په جواب کې. مګر دا دوهم ځل دی چې اوس دی چې بیا اړیکې خراب شولې د افغانستان او پاکستان، دا یعنی زما توقع دا و چې شاید رئیس جمهور غنی بیا هم هند ته نږدې نه شي یا هند ته ورسره ونه درېږي، یا د هغې په قطار کې ونه درېږي، مګر دې ځل یې وکړله. نو فکر باندې دا یو نو
او دغه مهمه خبره ده چې اوس ګوره هیوادونه دی او هغه د یو بل په ضد باندې اتحادونه جوړوي، یو بل باندې نفوذ کوي، یو پر بل فشار اچوي او دغه د پاره بیا نوې نوې لارې ځان ته ګوري. هندوستان خو بهرحال په ظاهره خبره ده د پاکستان په ضد باندې څومره کولای سي کېدلای سي، داسې پاکستان تر خپل وسه پورې څومره د هند په ضد کولای سي کولای سي. داسې حالاتو کې د افغانستان له هند سره اړیکې آیا هندوستان ته ډیره ګټه رسوي او کنه افغانستان هم ګټه ځنې اخستې ده؟
ګوره هند تر کله چې رئیس جمهور غنی خپل منطقه رئیس جمهور شو او دا پاور واخیستې او بیا پاکستان سره اړیکې وې، دا یو نو ډیر مایوس هم شو د افغانستان د اړیکو سره، چون چې رئیس جمهور غنی هیڅ ترې اندازې هیڅ احمد نور کوي. زه په دې فکر کې يم چې هند همیشه هر نظام چې راځي په افغانستان کې نو دی اماده دي چې کومک وکړي او دی په خپل ګټه
بکړي. خو دې کې ګټه د چا څوک له چا ځا څومره ډیره ګټه اخلي؟
زه فکر کوم چې دا یو میوچوال، دا یو ډیر دو جانبه دی، یو جانبه نسی کېدلی. ډیر زه فکر کوم چې هند یو نو به خوشاله پر دی وي چې افغان دولت د پاکستان سره نږدې نه دی او افغان دولت هم یو نو او دام باید په نظر کې ونیول سبا وجود چې د افغانستان اړیکې د هند سره د رئیس جمهور اشرف غنی په اوایلو کې د حکومت کمزوري وي، مګر همکاري د هند خوا نه و درېدلې. هند په دې پرېدوي چې دوی هم همداسې خپل د خوا د اړیکې سست کی، نو هند تر ټولو ډیر بایلون کوي دی، چون چې دی هغه ځای د لاس ور کوي. نو زما فکر باندې د دې پر ځای چې افغانستان ډیره ګټه وکړي، هند تر یو اندازې ډیره ګټه کوي، خپل هغه کم موقف چې په افغانستان کې ګټلی دی په بل خصوص رئیس جمهور کرزی په وخت کې هغه لا هم ساتي، او هند ته افغانستان ډیر زیات مهم دی د ستراتیژیک لحاظ او بل خصوص د پاکستان په وړاندې باندې. نو دغه دغه دی زما بیره ده چې دا خو سید
مرشد
هند ته ولاړلو، زما ویره دلته دا ده چې آیا داسې څه به وسي چې مثلا افغان دولت به د هند سره هغه څه وکړي چې مثلا د پاکستان راوپاروي، هغه بالخصوص اگر چې تر ډېره حده پورې دا امکان هم زما په فکر باید ونه لري، چون چې هند سیدي زه غواړم چې دې کې لږ واضح وضاحت باندې خبرې وکړم. هند سیدي چې په افغانستان کې سافت پاور څخه استفاده کوي مګر ځینې کومکونه هم کوي، یا مثلا د بلوچ سره په افغانستان کې سافت دغه طریقه باندې، نو که دغه شی بیا د افغان دولت د طریقه کوي یا په افغانستان کې کوي، نو زه فکر کوم دا بیا د افغانستان ته خطر دی. د پاکستان لا هم ځینې نور جوابونه راپورته کولی شي چې افغانان ول بی پینګ د کاست، افغان دولت به بیا یا افغانان به بیا د دې قیمت پرې کوي. زه فکر کوم باید دا شی
ونیسي
او نور
بل څه تاسو وایي خبر
نور افغانستان یو خپلواک هیواد دی، دوی حق لري چې د هر ملک سره په میوچوال یا په هم جانبه دغه باندې ګټو باندې خپل روابط سره جوړ کړي او نږدې شي او دغه ورته کې او په هغه کې من یو هندي او پاکستان دې ته باید دغه وکړي احترام وکړي.
اوس دې کې یو بل خبره د چې یعنی پاکستان یعنی سرتاج عزیز کله اشرف غنی دا خبرې وکړي آسیا زړه کې او پاکستان باندې نیوکه وکړي، نو په دې کې بیا اشرف د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز چې کله خبرې غونډې ته خبرې کولې، نو هغه دا وویلې چې افغانستان په کار دی په خپل داخل کې ځننه، ځکه چې د داخلي هغه توپ چې دی هغه پاکستان نشي کنټرولوي. یو خدای دلیل ورکړي، دوه مې دا ورکړي چې پوله چې دغه منیجمنت یا دغه منظمه کولو لپاره اقدامات نه دي سوي، نو دا خلک ځی راځي او دغه یو دغه دی. او بل دا چې کوم ستونزې افغانستان خپل په داخل کې لري هغه د له هیواد د باندې پر بل چا باندې تور نه لګوي، د خپل هغه سمې کې دا خو د پاکستان بهرحال دریز دی. خو سوال دلته دا دی چې هغه کې یو خبره دم کړې ده چې هند غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد کومه فضا د لمنځه یوسي او اختلاف ډیر زیات راولي. دلته سوال دا دی چې افغانستان ته دا وخت پکار دی چې بیلنس تعلق وساتي له پاکستان افغانستان دواړو سره، ان له هندیا هند او پاکستان دواړو سره یو بیلنس تعلق وساتي، کنه کدی و په خوا باندې ډیر زور واچوي نو هغه به ګټ ور ورسوي.
ګوري پاکستان ډیر فرصت درلودي چې
فاوایلو کې د رئیس جمهور غنی د حکومت هغه بیلانس خو پریږ د بیخي د ټلټ یا ټوله ډیر فوکس د پاکستان پر خوا باندې یو د افغانستان پالیسی د پاکستان پر خوا ډیر و هم دغه ډیر زیات رئیس جمهور اشرف غنی باندې په کور دننه کې ډیر فشارونه راغله مګر بیا هم د دې سره سره رئیس جمهور غنی خپل د پاکستان پلو پالیسی وساتله دا یو ډیر ښه چانس و دا چې اوس دی هغه موقعه د لاسه ورکړل او دا ګوري په وارو وارو باندې ما مخبل په یو آرټیکل کې لیکلی و چې اړیکې لشوې مال پاکستان باید د موقع سره سپاره وکړي مګر دا چې دا موقعه د لاسه ورکړل زما فکر پاکستان دا فکر کوي چې رئیس جمهور غنی به لکه رئیس جمهور کرزی په شکل باندې هغه دغه وسیږي ډیر داسې یو نو آرام وسیږي یا کول وسیږي چې په هر وخت کې پاکستان ورته بیا وړاندیز وکړي دی باندې کې شو کې مګر تاسو نه ده رئیس جمهور غنی په خپل سرکل کې داسې شخص یو ډیر جدي شخص په دغه دی چې وره فیصله وکړ بیا هغه پوره دغه باندې مخته وړي په پوره کاټ باندې مخته وړي او یو دلې دغه اوس راځو دې ته چې د پاکستان د
متازمې
مثلا بارډر من
تاسو خبره یا ته ساتي زبې واره هرکلی وایم او بریګیډیر سید نذیر صاحب ته بیا به تاسو ته راسو بریګیډیر صاحب تاسو ته هرکلی وایم
ډیره شکریہ ټول اوریدونکو ته سلام
مننه خوشاله اوسې تاسو باندې په پښتنه یعنی سوال به کوم خو که تاسو اجازه وي چې حکومت اعظم صاحب خپل خبره جاری وساتي
جی جی جی
مننه اعظم صاحب خبره جاری وساتي
بل دا دا مثلا چې پاکستان دا ادعا کوي چې بارډر منیجمنت ته ضرورت دی او افغانستان دولت باید د خپل داخلي مشکلات پر نورو باندې وانه شوي ګوري دا ډیر واضح د طالبان په خپل دا خبره کوي چې د پاکستان کې دوی کوم پټنځایونه چې دي هغه ډیر حیاتي دي ورته هغه نه طالب به د مینځ په یو ورځ ولاړ نه شي مګر ډیر به سبستانشلی ډیر زیات به ضعیف شي او د دې حملات په کاملا د ورځو په دغه کې د ورځو هفتو یا میاشت کې حتمن کمیږي او دا معلومدار خبره ده او بل کچیر دا صحیح نه وي په پاکستان دا وایي چې نه دا شی امکان نه لري تاسو وګورئ د ټي ټي پی په وړاندې باندې اگر چې هو دولت حمایت هم نه لري مګر بیا هم پاکستان هم دا ادعا کوي پاکستان د افغانستان په نسبت باندې د معلومدار ده چې کوي دی مګر بیا هم دوی دا ادعا کوي چې ټي ټي پی د افغانستان څخه په مور باندې حمله کوي او د ټي ټي پی یوازینی علت چې دوی ژوند دي هغه په افغانستان کې د دوی پټنځای دی باوجود د دې چې د افغانستان دولت حمایت نه لري نو دا باید دا واضح ده چې کچیري تر څو چې افغان طالبان په هغه خوا کې پټنځای نه ولري د هغه ناکامي یا د هغه نش د هغه نمین جوړل دا ناممکن ده باید پدې کې دغه وکړي
سمه حکمت اعظم صاحب ډیره مننه بریګیډیر نذیر صاحب بهرحال موږ بحث کولی چې د اشرف غنی چې د آسیا زړه کانفرنس کې مې وینا وکړي هغه پاکستان کې ډیر بحث راوپارول یو پکې یو دلیل دا چې بهرحال هغه تورونه چې هغه لګولی وو لدې پرته چې د په هند کې دا خبرې ولی وکړي سوال دا دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کومې اړیکې دي لدې ځخه هند د خپل ګټو په حساب باندې ګټي اخلي آیا پاکستان تر ځینو خبرو نسی ورته ریدلای چې پاغه کې کومک وکي او افغانستان ځینې لکه یوارې کوشش سوي دی بیا داسې کوشش نسی کېدلای
یقیني خبرو دا چې کوشش نه خو او د خبرو اترو نه علاوه خو د افغانستان د کشاله او حل ښکاری نه دی خو یې چې مشکې با د دې منګه حل وباسو چې کو چېرې پاکستان د دې نه لاسوالي نو آیا پاکستان جواب کې دا ویلی شي کچره هند او افغانستان د پاکستان کې د دهشتګرۍ نه لاس واخلي نو پاکستان به دا کنټرول کړي او پاکستان خو فرض کا افغانستان په دې کې نه دی شامل یا هند په دې کې نه دی شامل نو به دا پاکستان فوج خود افغانستان د فوج نه ډیر زیات مضبوط دی ډیر زیات وسایل دي ډیر زیات مخ په وړاندې تک کوي او ډیره پریشونونه وکړو نو دا ترګری ولی ختمه نکړه نو دا یو داسې مفروضه ده چې صرف د محاوري په شکل خویلې شي عملی شکل هغه ته ورکول دا ممکن دی او دویمه خبره دا ده چې آیا افغان حکومت او مونږ دا غنو پاکستان دا غنی او دا په کار ده چې د دې د په خارجه پالیسۍ یو مضبوطه حصہ وي چې افغانستان به رور غنو افغانستان د ګوندی غنو او افغانستان سره به موږ خپل تاو تریخواله کاوی کوي هم به موږ سره پاکستان تر تریخواله نه کوي او دغه خبره دا ده چې د افغانستان خپل یو خود مختار ملک دی، دا غوی فیصله خپل دی. ها البته خپل رور سره جګړه ده، ټول رور په خلاقوما او سره کینوما، خو چې هغه رور سره کینی نه هغه سره خبرې ترې نه کوي، خپل امن کې زیاته دلچسپي نشته، نو بیا خو په زور نه کیږي.
یعنی ستاسو په خیال باندې، یعنی
خو جنگ یو دغه یو د جنگ نه حل نه راوځي
ستاسو په خیال، یعنی د طالبانو سره افغان حکومت نه غواړي چې روغه جوړه وکړي او پاکستان ډیر زیات خپل حد پوری تللی دی، دلچسپي د افغان حکومت نه ستاسو؟
او چې په دې چې څنګه وړاندې مونږ ګورو، نه د اورم چی خبرې، بیا د ماری کې چی خبرې، او بیا د ملا عمر د مار خبر، او بیا ملا منصور په ډرون باندې شتل، نو دا ټول د دغه طرفه شوي دي، د پاکستان د طرفه نه دي شوي.
نه ملا
چې د امن لار باندې پک شروع شو، نو هغه او لار چا کړ کی چې دا کاږي چې چا خندل.
صحیح. خو دې کې حکمت اعظم صاحب بریګیډیر صاحب دا خبره کوي چې افغان حکومت هیڅ دلچسپي نه لري، ځکه چې دا دومره اقدامات شوي دي او نه لري، نو بیا خو افغان حکومت ته دا سوال پورته کیږي.
ګورې زه باید د بریګیډیر صاحب دغه کې دا وایم په جواب کې چې افغان دولت ډیر قوي اعظم لري. هغه د مرکې چې کوم مجلسونه وسول، زه باید دې ته بیا ولاړ سم، په دې باندې ما یو اکسکلوسیو ستوري لیکلې و چې طالبانو او د پاکستان دا په ویلنګلی په خپل خوښه باندې د ملا عمر مرګ دغه کوي، لیکي او بیا وروسته قبول هم کوي. دوی کولای شي دا رد کړي، لکه د 2018 نه دا وزیر روان وي، دوی کولای شي تر څو مجلسونه مخته ولاړ شي. تاسو وګورئ په ویب سایټ کې په 15 د جولای په طالبانو د ملا عمر تر نامه لاندې د اختر په وینا کې پیس سپورټ کوي، پیس ټاک سپورټ کوي، بیا وروسته د مرګ راځي او بیا طالبان دغه کوي، کنفرم کوي. دوی کولای شي چې په اسانۍ ریجیکټ کړي او خبري مخته ولاړ شي. افغان دولت همیشه طالبانو ته ویلي دي چې سول تراسي، مګر د هغوی د طالبانو جواب دا دی چې بیرته یې عملي کړي دي. بل یو شی باید ډیر واضح په دې باندې اوسي، افغان دولت لکه رئیس جمهور اشرف غنی چې په څو واره ویل دي، ګورې درې دې شاملې د فضل الله په وړاندې باندې یوازې په افغانستان کې سوي دي، دا چې دوی ژوندۍ وځي هغه د جلا خبره ده. یا د ټي ټي پی مشران څومره جات وجل سوي دي، او هغه په افغانستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د عملیات په واسطه وجل سوي دي. یو داسې عمله دي په پاکستان کې د افغان طالبانو مشرانو په وړاندې باندې راشته وشودلای شي. بل دا دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې پر دوی خاطر باندې کې ځایم پیدا کړی وي، هغه په هغه ساحو کې د افغانستان د دولت نه وتلی دي، او دا ډېر معلومدار خبره ده. او هغه په دې خاطر چې زموږ فورسز په څو فرنټس کې په څو دغه کې جنگیږي، لکه کې جنگیږي د یو څومره په وړاندې موږ نه
جنگیږي،
مرکزی آسیا، افغان طالبان او پاکستانی طالبان. نو دا موږ ته ډېر ستونزمنه ده. پاکستان باید دغه د افغان طالبانو بوج موږ څخه واخلي چې بیا په سیمه کې امن راشي. او بل یو اخیری نقطې په شکل، کدا جریان ولري، ګورې داسې نوي ډلې راپورته شوي دي لکه داعش، چې هغه بیا دغه باونډري یا جغرافیه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې پاکستان کې معاملې دي. او بیا تاسو پاکستان دی سپیک په نظر کې ونیسي، دا چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور که بدم نیدل ته وي، هغه هم په خطر کې ده. دا زموږ په کنټرول کې نه ده، دا یو کنټرول پراکسی نه ده.
چیت من نه ډیره بریګیډیر سه بارل دې ته براسو دا خو خبرې وی کېدای چې د پاکستان چارواکي او افغان چارواکي هم دغه خبرې کوي، لکه کوم چې مودل ته باس کې وبل تکو خبره دا چې اوس نوې ستاسو معلومات څه دي، یو نوې کوشش روان دی چې د غاړي کې د خبرې بیا یو چوکاټ ته واچول سي؟ وخت کم دی، 2 منټه دی.
یو خبره خدا دا چې د نړۍ کوم ملکونه دي چې هغه پاکستان دی، چین دی، او دغه نه علاوه روس دی او ایران دی، او سره نور ګوانډي ملکونه چې دي، په کاده چې دوی یو نوې کوشش شروع کړي. دویمه خبره، پاکستان او افغانستان په منځ کې تاو تریخوالی کمولو لپاره پکار دی یو ولوسي جرګه چې وشي او خلکو سره ملاو شي او تراو تریخوالی کانفیډنس بل مېرو شي. او دریمه خبره دا هم ده چې پاکستان هم د دیورن لاین مسله نه چیړي او نه افغانستان چیړي. او څلورمه خبره، زه دې طرف ته هم اشاره کول غواړم چې څه وشو په کار ده چې افغانستان په خپل یو الله عمل ده، لکه څنګه چې دوی حکمتیار سره حزب اسلامي سره خبرې اترې وکړې، هغه یو مثال جوړ کړي او طالبان په خپل باندې راځي کی چې خبره ترې تا راشي. او څه خبره دا ده چې آیا او کو پاکستان بارډر منیجمنت نه کوي نو افغانستان د خپل بارډر منیجمنت او چیرې دغه تور خود پاکستان نه لری شي چیرې پاکستان دا غوي
مات کوي. مننه ډیر بریګیډیر نذیر صاحب ستاسو او حکمت الله اعظم صاحب ستاسو وخت ختم سو. بهرال ډیر مننه ستاسو په دې بحث کې برخه واخسته. تاسو دواړو ته شو وخت او شروز غواړم. د خدای پامان. او هم له دې سره د مشال تورن لاندې بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته په مخه شوای.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی